ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسو مخ خک د آزادۍ رادیو ناوړه دا خبری خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان وایي د دوی د کډوالو رسنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند له مشر ملا فضل الرحمن سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند د ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبرې ورکړی دی. د خبر له مخې فضل الرحمن ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګډو دنیا عالمانو د لړم پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز آسم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بې اسنادو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. د پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسنادو افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل الرحمن د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې دا سفر یې شخصي کړی دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم کتلی دی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون په خپل ایک شبکې لیکلي دي چې دغه کسان په یو چارټر الوتکې کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,860 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدولي دي. دا کسان تر ډیره په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره یې کار کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړي استازی د لبنان او اسرایلی پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکې حل لارې غوښتنه کړې ده. پر پوله د حزب الله ډله شیران ملاتړ کوي او اسرایلو ترمنځ له 3 میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو سیمو ته وغځېږي. د نړیوال زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي استازی او همغږي کوونکي اموس خوشتاین پرون په بیروت کې خبري اعلان تو ویلی و ډیپلوماټیک حل لار د زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرایلو په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 3 اکتوبر میاشت کې اسمون د لبنان او اسرایل ترمنځ د یو موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو بریالی او تاریخي موافقه وبلله. که څه هم اسرائیل او لبنان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو د یونان په پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې د زده کړو د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. همدارنګه ټاکل شوې ده چې د صدراعظم محافظه کاره حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې دننه د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره به په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کم شي او د دولتي پوهنتونونو د خصوصي پوهنتونونو دروازې به د هغو کسانو پر مخ باندې وتړل شي چې دوی د دغې پوهنتونونو د فیسونو ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت ویلي دي چې خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې او هغه یې وترهګره ډله بللې ده. مایک مکال د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د افغانستان په اړه د جو بایدن د ادارې د سیاستونو په اړه په یوې غونډه کې ادا وکړه چې طالبان د القاعده په ګډون د ده په ټکو د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلي مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایدن په سیاستونو باندې د تمرکز لپاره جوړه شوې وعده وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. هغه عیده چې د طالبانو حکومت تل رد کړې ده. مایکل مک‌کال د خپل خبرو په یو برخه کې داسې ویل:
د دولت یعنی د امریکا حکومت د ناکامو پالیسیو له امله د سولې د تامین یا د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هیڅ پروګرام نشته. د افغانستان وضعیت مخ په خرابېدو دی. که څه هم طالبان له موږ څخه غواړي چې هغوی د ترهګرو له لیست څخه وباسو، خو هغوی ترهګر دي. د افغانستان حالت د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. په طالبانو کې منځلاري نشته، د هغه څه خلاف چې ډېر هیوادونه یې فکر کوي.
په دې ناسته کې چې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړو استازو توماس ویس او رینا میری او د دې هیواد د نړیوال پراختیا ادارې مرستیال هم حضور درلود او د استازو پوښتنو ته یې ځواب ورکول، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر له طالبانو سره د امریکا د حکومت پر چلند شک څرګند کړ. مایکل مک‌کال وویل د جو بایدن اداره فکر کوي چې له طالبانو سره ملګرتیا ښایي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټوره وي، خو په خبره یې د طالبانو چلند په ښکاره ډول ښیي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستل کېدی. ښاغلي مک‌کال زیاته کړه چې نن ورځ افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د ده په خبره له دې هېواده د امریکا له وتلو وروسته تر بل هر وخت بدتره دی. مک‌کال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته یې کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $1 میلیارډ پوځي تجهیزات پلوري، چې د ښاغلي مک‌کال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا نورو دښمنانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس مایکل مک‌کال څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګریزې وړتیاوې له سره تنظیم کړي دي. د ښاغلي وس په ټوکو د امریکا او د هغې د متحدینو د ترهګریزې د اقداماتو په پایله کې د القاعدې شبکې وړتیا له 1996 وروسته په 20 کلونو کې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. توماس ویس دا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمان الزواهری ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې.
Since then we assess that the Taliban have undertaken effort
la hawa waqt raisi mug dar zaw che Taliban dal qaidi patada aw da khpal amniyati tahudat da pura kawlo la par hatsi kadi hawa che mug andikhmani aw da daish dali da Khurasan walayat sangi da tarahgar dali wartiya aw ahdaf di
Khurasan province or ISIS-K
پور تا وخت کې په افغانستان کې د خزون جنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا څنګه استازي رینا میری په دې غونډه کې وویل چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خراب شوی دی. میرمن میری په دوام کې د افغان خزو له حقوقو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي په برخه کې ژور او معناداره بدلون نه وي راغلی. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د شنبې هی ارغوانی خوځښت لخوا د طالبانو لخوا د بدحجابۍ په تور د نجونو ښځو نیول په غبرګون کې وایي چې دا نه یوازې د افغان ښځو د اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی په وړاندې یو جرم ده. که تاسې غواړئ چې د دغې راپور نور جزئیات ولولئ، کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. اوس به هم په کابل کې د پرونۍ ورځې چاودنې ته ورشو چې د یوې کورنۍ لور پکې مړه شوې.
دا د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنځشنبې ورځې په چاودنه کې د یوې 40 کلنې ښځې زرغونې چې د چاودنه کې وژل شوې د یوې خپلوانې غږ دی. د هغې په وینا زرغونه بازار ته د جامو اخیستلو په موخه تللې وه، خو بیرته کور ته ستنه نه شوه. دغې میرمنې د امنیتي ستونزو لپاره له موږ وغوښتل چې په راپور کې نوم یاد نه شي.
ساعت 4 بجې
به ټانبه سپورت کور ته مې په سترګو رنډه شم، مړه شوه. نور زموږ ځوانان له منځه ځي، کور کې مو ماتم دی. لوره وینګورې هره شیبه زوف کوي، ډاکټر ته یې وړو، سیروم ورکوي، زوی له هیواده بهر دی، مورې له اوه کلونو راهیسې نه ده لیدلې، کلونه وشول. اوس مور مور وایي او د ټلیفون له شا څخه چیغې کوي. دا څرنګه حکومت دی چې د ځانمرګي برید مخه نشي نیولی او موږ ته اجازه نه راکوي چې خپله خور په روغتون کې ووینو؟ هغه وخت مو ولیده چې زما خور مړه شوه.
فرانس پریس خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ د ویاند خالد زدران په حواله ویلي چې په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان شوي دي، خو د کابل د ایمرجنسي روغتون مسؤلینو د دې پیښې د ټپیانو شمیر 14 تنه ښودلی. د دغې پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یو تنځوان چې د پنجشنبې د ورځې په چاودنه کې په پښه او خېټه کې ټپي شوی و او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په چاودنې سیمه کې موږ په پیادرو کې تیریدو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. زه نه پوهېدم څو کسان زما خواته ټپیان او شهیدان پراته وو. زه یو روغتون ته انتقال شوی یم او اوس تر درملنې لاندې یم.
تر اوسه کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پنجشنبې په ورځ دا چاودنه په داسې حال کې وشوه چې کابل ښار په تیره یوه اونۍ کې د څو چاودنو شاهد و. یوازې د کابل ښار په لویدیځ کې تیره اونۍ یو بل برید هم شوی و. محمد علی ریحانی چې د شنبې د ورځې د قربانیانو څخه دی چې د دې برید مسؤلیت داعش منلی و، تره یې محمد حسین ریحانی ازادي راډیو ته وویل چې وراره یې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټونکی و.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش.
محمد علی ریحانی 28 کلن و ځوان، هغه ځوان چې د کورنۍ ټول مسؤلیت په غاړه و. د کابل پوهنتون د قانونو د جیولوجي په څانګه کې محصل و. کله چې له کاره کور ته روانو په هغه چاودنه کې چې پر یو کاسټر موټر چې له ځوانانو او مظلومو خلکو ډکو شوی وه شهید شو.
مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد، به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
د ښاغلي ریحانی په وینا محمد علی د اقتصادي ستونزو له امله پوهنتون پرېښودلو او اړ شوی و چې د یوې خپرندویې ټولنې د چاپ په څانګه کې کار وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما وایي چې د کابل په لویدیځ کې د شنبې د ورځې په چاودنه کې د هزارهګانو لږ تر لږه 25 هزارهګان وژل شوي او ټپیان شوي، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی په ډاګه کړی. د کابل برچی کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو کورنۍ د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دوی د امنیت د تامین لپاره جدي او اساسي اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد د وروستیو بریدونو او د دغو کورنیو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و چې داعش یې ځپلی او ترهګرو ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې او د هیواد دننه نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، د شنبې هایي ارغواني خوځښت د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې ویلي دي چې دا نه یوازې د افغان ښځو له اساسي حقونو سرغړونه ده، بلکې د هغوی پر وړاندې یو جرم هم دی. دغه خوځښت پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې باید د طالبانو حجاب وغندي او د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د افغان ښځو ملاتړ وکړي. چا د مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یونما په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي وو چې دا ډول نوینې له زای سره یو لوی بدنامي لري چې افغان میرمنې لا د ډېر خطر سره مخامخ کوي. دا راپور درته لرو. تر دې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو د نیول کېدو د خبرګونونو په دوام د شنبه هایي ارغواني غورځنګ وایي د طالبانو دغه کړنې نه یوازې د افغان میرمنو له بنسټیزو بشري حقونو څخه سرغړونه ده، بلکې د دوی په وړاندې جرم دی.
د شنبهای ارغوانی غورځنګ د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره وویل د طالبانو د دوی پټکو د ظالمانه عمل د ښځو د کنټرول او ځپلو او د هغوی د حقونو عدالت او ازادي د له منځه وړلو ښکاره هڅه ده. د دې اعلامیې له مخې طالبان د دې حکم په پلي کولو سره دا پیغام ورکوي چې د ښځو بدن او انتخابونه په دوی پورې اړه نه لري او دا د دوی د بیان او نظر د ازادۍ له حق سره ښکاره ظلم دی. یاد غورځنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو حجاب وغندي او د افغان ښځو د ازادۍ او برابرۍ په مبارزه کې د هغوی ملاتړ وکړي. د افغانستان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو نیول لا هم دوام لري. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودې کوهستاني ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او ادعا یې وکړه چې طالبانو د خیرخانې لې سیمې یوه شل کلنه نجلۍ د حجاب په درلودو سره سره نیولې ده.
زموږ د ګاونډي لورې بوتله سواد نه درلود، ان د جمهوریت په وخت کې هم حجاب کوو او همغه سنتي او لوی جامې اغوستلې. د کورنۍ وضعیت یې ډېر خراب دی، نه پوهېږي چې څه وکړي، هڅه کوي چې پیدا یې کړي. په خیرخانه کې له کوره وتلې وه او د ټولو خلکو تر مخې په موټر کې بیولې وه. خلکو ترې پوښتنه کړې وه چې څه ګناه یې کړې. دې خو حجاب هم کړی، خو دکاندارانې هم وهلې دي.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق وایي چې اوس د ښځو پر وړاندې د طالبانو د کړنو لړۍ ولایتونو ته هم پراخه شوې ده. نوموړی ازادي راډیو ته زیاته کړه،
اول تما در کابل بود، آل در دیگر شهر،
دا پخوا یوازې په کابل کې وو، خو اوس په کندوز، تخار، هرات او مزار په ولایتونو کې هم پیل شوی چې ښځې راټولوي. موږ حتی حق نه لرو چې د خپلو جامو رنګ خوښ کړو. څه ورسېدې ته چې ښوونځی او د بیان ازادي وغواړو، دوی د اسلام په نوم پر مخ ځي او طالبیزم را جوړوي.
تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي وه چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د اسلامي حجاب د نه مراعتولو په تور د ښځو او نجونو په خپل سري نیولو له امله خورا اندېښمن دی. یونما د پنجشنبې په ورځ په دې اړه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو د روانې جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکونی ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم یو شمېر ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روزا اوتنبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات ښځو په ځانګړې توګه افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي له ځان سره لري چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. یونما په مستقیم ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارت او نورو طالب چارواکو څخه د دغو ښځو او نجونو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د یونما دغه اندېښنه بې ځایه بللې. نوموړي مخکې د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي وه یوه ډله میرمنې چې د ده په وینا له هېواده بهر ځینو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې، ونیول شوې او تر سپارښتنې وروسته خوشي شوې دي. طالبانو د روان کال د مرغومې میاشتې له یولسمې نېټې راهیسې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړي او په دې وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو څخه هم د ښځو او نجونو د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د نیولو پر وړاندې بېلابېلو ملي او نړیوالو سازمانونو او د ښځو اعتراضي خوځښتونو تند غبرګونونه ښودلي دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د تعلیم، کار، تفریح او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو د بندیزونو د لګولو سره سره ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. دا سیده چې ظاهرا د ښځو، مدافعینو، د بشري حقونو سازمانونو او ان ډیرو اسلامي هیوادونو لپاره هم د منلو وړ نه ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکوم. AI ټیکنالوژي د مړو هنرمندانو کنسرتونه جوړوي. وړاندې به یې په خبرونه کې واوري. له خطاط او رسام ثاقب کاکړ سره شخې دلایم.
که څوک غواړي چې ښه خوشنويسي سي نو باید هر ورځ یو ساعت، دوه ساعته، درې ساعته، څلور ساعته دوامدار تمرین ولري.
شعر لرو.
یار ستا عشق د شاباسي ور نه دی تا د خوشحال بابا په رنگ و نه کړ.
په خوست کې مشاعره شوي. تا طارق وزیر یو کتاب لوسته محتوا یې را سره شریک وی.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب را په هنه د ټولو لپاره ډیر ساده لیکل شوی دی، آسان دی، هر څوک باندې پویږي او د هر چا لپاره دی.
یو لانډه کې سهم لرو.
ما خام تیار پر اخریدو و چې موټر دی یو زول کور مخې ته ودرېد.
د خبرونې په پیل کې د موسیقي د دوو مړو شوي هنرمندانو په اړه راپور لرو. یوې د نړۍ په کچه خورا مشهور دی، بلې افغان دی چې په خپل کلي کې چا مړی نه پریښو چې خاورو ته وسپارل شي. امریکایي سندرغاړی الویس آرون پرسلی په دې سندره کې وایي انجام را نږدې شوی، زه له وروستۍ پردې سره مخامخ یم. کله ناکله څوک د حیرانتیا لپاره وایي مړی ژوندی شوی دی. دا حیرانتیا اوس په یو ډول واقعیت بدله شوې ده. د راک اینډ رول د موسیقي پاچا الویس آرون پرسلی 30 کاله مخکې مړ شو او سش کال دی په لندن کې کنسرت ورکوي. څرنګه د شلمې پیړۍ دغه بې ساری هنرمند به سش کال د بریتانیا په پلازمینه کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته کنسرت ورکړي. خلک به دی ویني، دی به سندرې ورته وایي، ناڅي به، خبرې به کوي، خاندي به او ممکن نوې سندرې هم خلکو ته وړاندې کړي. د دې کنسرت تابعیا د بریتانیا لیرت ریالټي کمپنۍ کړې ده. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس اندرو مک ګینس Associated Press agency Stowell.
King of rock and roll is back.
The rock and roll موسیقي پاچا بیرته ګرځیدلای دی. د 2023 کال په نوومبر کې موږ د الویس پرسلی یو ژوره تجربه په لندن کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته شریکو. دا به یو نه هیریدونکې تجربه وي. دا به د الویس د ژوند د خوشحالۍ جشن وي.
لیرت ریالټي کمپنۍ به د الویس د زرګونو عکسونو، ویډیوګانو او د هغه په کور کې له شخصي ویډیوګانو او عکسونو د ای آی ټیکنالوژي په مرسته دا کنسرت تر سره کړي. شاخلی مګینس وایي
الویس په خپل کله هم په برتانیا کې کنسرت نه ورکړی، نو په لندن کې د دې پروګرام ننداره ځانګړی اهمیت لري چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ الویس د لومړي ځل لپاره صحنې ته حاضر کړو.
مګینس زیاته کړه چې خلک به د دې کنسرت په مټ د دې هنرمند له اصلي ژوند خبر شي چې له نیویارک لاس انجلس ته څرنګه ځي او له ممفیس څخه لاس ویګاس ته څرنګه ځي. تر اوسه رسما دا نه ده تایید شوې چې د الویس سندرې به د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته په مرکزي لندن کې وي که د لندن په بله برخه کې. خو دا خبره کره شوې ده چې د مرکزي لندن په یوه بار او یو رستوران کې به خلک الویس ګوري، د هغه سندرې به اوري. تاکل شوې ده چې د لندن تر کنسرت وروسته به د الویس ورته کنسرتونه د امریکا د متحده ایالاتونو په لاس ویګاس، د جاپان په پلازمینه توکیو او د جرمني په پلازمینه برلین کې ترسره شي. الویس پرسلی په 1950 کال کې وزیږید. دی د شلمې پیړۍ یو له خورا مهمو هنري څیرو څخه و چې په 24 کلنۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ممفیس په ګراسلند کې په خپل کور کې ومړ. د سندرو ځینې فیتې شاوخوا 500 میلیونه پلورل شوي دي چې تر دې دمه په نړۍ کې د هیڅ سندرغاړي دومره کسټونه نه دي خرڅ شوي. د ده شهرت د تیرې پیړۍ په 1950 کې اوج ته ورسید. دی لا هم په امریکا کې نازول کیږي. وکاله مخکې په 2013 کې د ده اروا ته د امریکا جمهوري ریاست د آزادۍ مډال ډالۍ کړ. دوه کاله مخکې د الویس د موسیقي لپاره یو هنري فلم جوړ شو او دې ته ورته هڅې د خلکو له لوري د ده تر مرګ وروسته نه دي درېدلې. که دی ژوندی وای روان اونۍ به 90 کلن شوی و. الویس په دې سندره کې وایي یوازې مینې دل ګټ نه کوي. د راپورونو له مخې د الویس سا په ځواني کې یوازې توپ واخیسته. د ده تر مرګ درې کاله وروسته په افغانستان کې یو سیمه ییز سندرغاړی خان قرباغی ووژل شو. تر دې پیښې وروسته د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو خاورو ته د خان قرباغی د جسد له سپارلو سره مخالفت وکړ. هغه وو چې د خپل کور د غولي په یوه کونج کې تر وی بالاخانی لاندې د ده پر جسد خاورې واوښتي. دا سجرړو خبریال مو د دې قبر له حاله او خان قرباغی ته د خلکو لا درناوی پر راپور کې خبروي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل لویدیز لور ته په 2 کیلومتري واټن په ملاخېلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اسکی بالاخانی لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر. خان قرباغی د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړې نوم. د افغانستان وترای سندرغاړی خان قرباغی چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو، نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې میرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره. خو دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان قرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي. د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمیر بازاري دسمالن راټال دي. د قبر خونه نوسه دیوالونه یې راکولېدلې او خاورې یې راتو سوي دي. پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي. که د خان قرباغی کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت د هغه قبر ته ورځي، خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي. شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ډیری قریبان او مینوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی.
تا بل ورځ هم راغلي وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو دغه وکړو چې بېرته ولاړو. اکلي یې ماته راکوي وایي دغه له تا سره یې که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې بیې راځي دلی ډېر ورته راځي.
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغی د قبر زیارت ته راغلی. دی د خان قرباغی د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی.
څه کومک له لاسه کېدو له کوي نور چاپت نه دي جن لیدلی زرارې چاته نه در رسول. جومات سره ګډ وو ایدر سره ګډ یو مقصد یو دی ایدر ته نه پریښود.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي، موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کیږي، نو باید چې د خان قرباغی زیارت له سره ورغول سي. که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی، خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموتي سندرغاړي خان قرباغی د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا نه ختمي.
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
ثاقب کاکړ هغه هنرمند دی چې د خطونو او رسمونو ګالری لري. د دې ګالری د جلال آباد په ښار کې د ترافیک مدیریت ته مخامخ ده. د څرنګه خطاطي زده کړې؟ ښه خط څه ځانګړتیاوې لري؟ څرنګه څوک ښه خطاط کېدای شي؟ خدا پوښتنه هم مهمه ده چې لومړی له ښاغلي کاکړ څخه دا واورو چې دا دواړه هنرونه خط او رسم څرنګه یو ځای مخته وړي.
رسامي مو مخکې کړې وه، خو بیا دا ما خط ته چون توجه مې ډېره وه او خط او رسامي دواړه هم مهاله مخته وړل ستونزمن وي. که څوک غواړي چې په خط کې یو حد ته ورسېږي، یو ځای ځانته ونیسي، نو باید یو څه وکړي.
خطاطي مو له چا زده کړې ده؟ استاد مو څوک دی؟
اول سر کې خو خطاطي په جلال آباد ښار کې کړې ده او مختلف استادانو سره. بیا وروسته همدلته مې خپل لوحه لیکنې دکان هم درلود جلال آباد کې. بیا تقریبا 5 کاله 4 نیم کاله کابل ته تللی یم. هلته مې زده کړې کړي انجمن خوشنویسان افغانستان د ممتاز سند هم لرم په خط کې، نو هلته مې مختلف استادان دي مختلف خطونه.
په کلاسیکو مشهورو خطاطانو کې، یعنی په پخوانیو کې مثلا لکه پوپلزای او ځینې نورو کې، د کوم خاص خطاط پیروي کوي تاسو؟
پخوانی خطاطان خو هغه خو یو حد کړو، هر استاد خپل یو سب درلود او لري. اوس مهال ډېری خلک دا هغه پیروي کوي. خو شخصا زه غواړم چې زه مختلف خط وکړم، هغه حروف چې ماته ښه ښکاري، کومه جمله چې زه لیکم هغه داسې مشخص د یو کس په سبق باندې زه نه ځم. زه غواړم چې اوس په ساده ټکو کې یم، زما مختلف سبقونه مې د مختلفو خطونو نه مې هغه راغستي حروف، بیا چې کومه چې کوم حرف زما د کوم سبق خوښي هماغه کړم.
یعنی تاسو خپل لار ځان ته تعقیبوي، خپل سبق لري په خطاطۍ؟
نه، خپل سبق خو نشم ویلی، خو دومره ویلی شم چې د مخکنی استادانو څخه چې د کوم استاد کوم حرف زما البته ټول مې خوښ دي، ځکه هغه په ډېر لوی مقام کې دي، نو زه بیا غواړم چې چا پسې لاړ نه شم. هغه شیونه چې کوم استادانو کوم حروف لیکلي او هغې کې کوم حرف زما خوښ وي، هماغه حروف بیا زه په جملو کې یا په تابلو کې په حرف کې مې چیزله وکاروم.
کاکړ صاحب، د یوې هنري خطاطۍ ځانګړتیاوې څه دي؟ مثلا ځکه یو خط ګورم کېدای شي چې راته شایسته ښکاره شي، لیکن څه به پوهېږم چې دا خط تر دې بهتره دی؟
شیبر صاحب، هر حرف یا هر خط ځان ته یو ښکلا لري او په همدې ښکلا کولی شي یو انسان ځان ته جذب کړي، نو زه په دې اړه دومره خاص نه شم ویلی. خو اصلي خبره به دا وي چې څوک په دې لاره کې عادت وي، کاری کړی وي، یا مثلا کوم آثار ډېر لیدلي وي، ډېر دغه کړې تجربه لري، نو حتما هغه کېدای شي ښه او بد بیا هلته وپېژني.
کاکړ صاحب، زه خپل له هغو کسانو یم چې ډېر خراب خط لرم. یو وخت مې زده کړې کولې، په پوهنتون کې استاد راته وویل د امتحان تر پیل مخکې، وای خدای ته وګوره واضح لیکه چې زه نه پې پوهېږم چې ته څه لیکې. نو دا زما یوه کیسه وه، لیکن کله چې ښایسته خط ګورم جذبوي مې، یعنې داسې احساس کوم چې واه دا څرنګه ښایسته خط ده. نو ځکه دا سوال به بیرته تکرار کړم، تاسې په جلال آباد کې د خطاطۍ د یوه استاد په صفت باندې کې یو څه واضح کې، په دې کې شک نشته چې ښایست څوک نشي تعریفولی، خبره فلسفي ته وزي، لیکن د یو ښه خط ځانګړتیا که تاسو یو څه بیان کړئ.
شیبر صاحب، مخکې له دې به یو خبره وکړم. متاسفانه باید وایم چې زموږ په ښوونځیو کې د حسن خط مضمون شته، بلکې د فکر کوم د لومړي صنف څخه تر شپږمه پورې موږ د حسن خط مضمون لرو. ولې متاسفانه دوته په هر ښوونځي کې، زه دا ویلی شم، فکر نه کوم داسې دولتي ښوونځي دي اوسې چې هغې کې یو مسلکي استاد وي د خوشنویسۍ له خاطره، یا هنر مضمون هم دی او خطاطي هم شته حسن خط. استاذ په اړه تاسو دا پوښتنه وکړه چې بیا ځل یې تکرار کړم، بیا د خط دا ما تاسو مخکې مې یادونه وکړه چې ښکلی خط حتما
انسان ځان ته جذبوي. او دا حروف که یو خطات په ډېر ښه شکل لیکل وي، زما خو نظر دا دی خلک بیا هغه جملې ته هم دومره فکر نه کوي لکه څومره چې د دې خط ښکلا ته فکر وړي. نو همدغه لامل به چې ځان ته خلک جذبوي.
کاکړ صاحب، که بیرته همدغه پوښتنه په بل ډول تاسو وکم، مثلا یو بیت شعر دی، په دې اوله کې هم څلور یاګانې شته او په دې دوهمه کې هم څلور یاګانې شته، آیا دغه څلور څلور یاګانې به ټول یو ډول لیکل شوي وي؟ فرضاً په دواړو کې څلور عینه هم شته، دا څلور عینه باید یو ډول لیکل شوي وي؟ څلور داله دي، دا څلور سره دالونه باید یو ډول لیکل شوي وي چې هغه هنري توازن پکې مراعت شي، او که نه په بدلون کې هم شایسته او کمال او استدی شته؟
شیبر صاحب، یو د خط اصول دی، قانون دی، موږ چې هر ډول خط لیکو باید دغه خط اصول او قوانین په نظر کې ونیسو. دلته دوه خبرې دي، یو که موږ چېرته نقاشي خط کوو نو که موږ هر ډول رنګ باندې او که په هر تخنیک باندې دا حرف جوړو خو اصول او قانون به نه ماتو.
کاکړ صاحب وبخشه، همدغه اصول که تاسو تشریح کړئ فکر کوم سوال به ځواب شي.
اصول شیبر صاحب، خط خپل اصول لري. مثلا نستعلیق خط دی، الف لیکل کیږي درې نقطې، په کومه زاویه باید دا شروع شي، کومه زاویه باندې باید ختم شي، دا د خط اصول قانون دی. یعنی موږ کوم خط لیکو، تابلو کې هر څه چې لیکو باید هغه د خط قانون مات نه کړو. او ستاسو خبره کې تاسو یادونه وکړئ چې څلور یاګانې په یو ځای کې، طبعا یو خوشنویس به دا کوشش کوي چې زه دا څلور واړه یاګانې په یو شکل او یو بیخي فرق نه لري ولیکم، ولی خوشنویسی داسې یو شی دی که ته باید کوشش وشي چې دا څلور یاګانې په یو ډول ولیکل شي. خو لاست دی کېدای شي کوم کې کوم ملي فرق، یا مثلا کوم ذره یو یې تاوی هغه لمن یې درنه معمولي اخوا دیخوا شي، نو کوشش باید وشي چې یو ډول ولیکل شي.
یعنی هغه د شایست فلسفي تعریف ته سه شایست په توازن کې بے توازنی ده، همداسې ده؟
نه پوهېږم کېدای شي همداسې وسي. خو خوشنویسی موږ خو هر تابلو شخصا زه چې جوړوم ډیر کوشش هم دا وي چې د حروفو هغه توازن او هغه کومه جمله چې موږ لیکو د هغه ترکیب په ښه ډول جوړ کړو. ستاسو دا پوښتنه چې وه، نو زه په دې نه شم ویلی چې باید څلور یاګانې یو رقم وشي، ځکه لاس دی حتما تغییر به پکې راځي. خو ډیر کم فکر کوم غیر مسلکي کسان چې کوم خلک خوشنویسی کوم چا نه وي کړي، نو هغوی بیا په مشکله دغه فرق معلومولی شي.
کاکړ صاحب، تاسو ویل چې لاس ته په لاس کې تغییر راځي، دا خو دا معنی هم ورکوي که یو څوک په خطاطۍ کې استاد هم شي، هر وخت یو ډول خطاطۍ نشي کولای. کېدای شي چې تېره اونۍ مو یو بیت لیکلی هغه ډېر عالي راغلی، یو بیا یوه میاشت وروسته هغه څه نوي راغلی، همداسې ده؟
بالکل، زه ستاسو خبره تاییدوم. خوشنویسي یو له هغه هنرونو څخه دی چې زموږ دغه مخکینیو استادان چې کوم تیر شوي دي، فکر کوم کوم یو پکې دا خبرې مې یادونه کړې وه په بخنه، چې که یو ورځ دې د خوشنویسۍ تمرین ونه کړ نو لاس دې لکه ناشنا کېږي، که دوه ورځې دې ونه کړو بیا هم داسې مسلسل خبرې کړې. یعنی دا ستاسو خبرې ته راځم، خوشنویسي ځینې کارونه همدامه هم کړي دي له نن نه پنځه کاله شپږ کاله مخکې، مګر اوس هغه فکر هغه لاس او چې هغه کارونه زه ګورم، زه واقعا زه خپل هم ورته تعجب کېږم چې هغه وخت دغسې کار کول. خو که څوک غواړي چې ښه خوشنویس سي، نو باید هره ورځ یو ساعت دوه ساعته درې ساعته څلور ساعته دوامداره تمرین ولري چې هغه لاس یې د نوی او رنګ سره نابلده نه شي.
او کاکړ صاحب، تاسو همدا کار کوي؟
بله، داسې وخت په ما راغلی چې زه شپې دوه بجې له خوبه جګ شوی یم او د خط شوق مې راغلی، بیا مې ځان ته هغه مشواڼۍ او کڼکې او رنګ اخیستی دی، کار مې کړی. نو دا هر څه شوق غواړي، او خوشنویسي هنرونه ټول فکر کوم داسې
شوق لري چې انسان څومره پکې مخته ځي نور انسان په تشکي.
ل شاغلی کاکړ څخه په مننې وړاندې پدې خبرونه کې تاسو ته شعرونه لرو او لنډه کیسه هم.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
شعر ته به مخکړو په خوښ کې مشاعره شوه ده مخکې تر دې چې د دې مشاعري راپور له تاسو سره شریک کړم د ذبیح الله احساس یو شعر د دوی په شخ
هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ هس دې زما په سینه جنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لونګ و نه کړ یا رستا عشق د شاباسي ول نه دی یا رستا عشق د شاباسي ول نه دی تا د خوشحال بابا پر رنگ و نه کړ په خاموشي می څنګه نه تیر شولې په خاموشي می څنګه نه تیر شولې نن دی بنگړو هغه سه شرنګ و نه کړ پلوی باد سره په جنگ اختو پلوی باد سره په جنگ اختو او ګوره تا ور باندې ننګ و نه کړ پرون وادو هیڅ خوند و نه کړ رباب زما په غې کې ترنګ و نه کړ دا پرنګونو پسې ورکه جلای دا پرنګونو پسې ورکه جلای دې قبر جنې غنم رنگ و نه کړ کله دې هم خوې د لوانګ و نه کړ هیڅ دې زما په سینه جنگ و نه کړ
د خوست ولایت د صبریو او یاخوبیو اړوند د خلبیسات بازار په سیمه کې د ځای فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون تیرونې مشاعره وشوه. د مشاعرې ته د ځای شاعرانو ترڅنګ د خوست نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلبیسات بازار د خوست شار شمال لوري ته مهمه کاروباري او ګڼمیشته سیمه ده چې د صبریو باغ ځای میدان او تریزیو څخه ډیری خلک د خپل ژوند اړتیاوې لدی ځای پوره کوي. د مشاعرې نور حال د نجیب الله لو خیل پراپور کې چې د یو ځای شاعر محمد اسماعیل سعادت په ترنوم پیلیش
زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه خجوړ د کړې بیا د پریخوند لو بهانه زماستر ګو کې اوخ کې ستاند تللو بهانه
داد خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځای فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشې کو نشي مینا کې تیګ زړه وبشي چیوان څوبه مې پزړه شي پلیار څم داس کر نوشي مو د جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونو هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
د عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې مې پل کې چې د شنو بانګو لګای نه کوي مړې وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا وعدتا اتنز دکا پاتې خوتا یا تونا د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې هغه دا سټپې کوي چې خاص د پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرزای نه کوي مړې.
د صبریو سیمه چې په خاله جګړو ډیره زیانمنه وه نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښیدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه
دی بیا ځل لپاره یو ځای کړو، ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډیره ده، او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډیره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بندرونه کوي.
د خوست په خلبي سات بازار کې مو د مشاعري راپور اوریده. په خوست کې سري شو. په دغه ولایت کې د ارواپوهنې له محصل طارق وزیر څخه به واورو چې د لیکوال مصطفی صفا کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره یې لوستلی دی. طارق وزیر وایي په ارواپوهنه کې یو ډول د تیوري کتابونه وي او بل ډول هغه کتابونه دي چې مستقیما زموږ له ژوند سره ارتباط لري، او د شاغلی صفا په کتاب کې دا دواړه مطالب شته. په دې اړه نور تفصیل له دوی څخه اورو.
د مصطفی صفا صاحب دغه کتاب ارواپوهنه د ټولو لپاره دا یو خزنګړنې ده چې دا ګډوله د دواړو برخو هم علمي پیژندنه موجوده ده، او هم یا ورځنی ژوند کې دغه موضوعات چې کوم راغلي دي څه ډول استفاده وکړو، څه ډول ځان نور باندې پوهې او څه ګټه راته لري. مثلا خوب دی، تعریف دی خوب چه دی، ته خوب تعریف مو کړو، بیا څه ډول خوب ولرو، څومره خوب وکړو، د خوب اختلالات څه ډول دي، څه ډول لمنځه وړلی شو، یا مثلا عادت چی شی دی، او بیا څه ډول خپل عادتونه ښه عادتونه کوم دي، بد کوم دي، عادت څه ډول لمنځه وړو، څه ډول ځان عادت کوو، یا ذهن څه دی، د ذهن پراختیا دغه شیان. نو خزن ګړنه دا ده چې ګډوله ده. او بل انګیزه برخه هم ده. په انګیزه کې یو دغه انګیزه دي چې مثلا موږ ته تشه انګیزه راکوي، درته وایي چې مثلا میلیونر شه، خوشحاله شه، خپه کیږم، دا وی خبرې دي کنه، ځکه دلیل نشته، لار خودل نشته، مهارت زده کول نشته، یوازې هغه وچ نصیحت غوندې ده. خو یو به هغه برخه ده چې پاقي کې به تاسو مثلا مثالونه راوړل کیږي، حل لار در خودل کیږي، هغه د ستونزو سره مبارزه در خودل کیږي، او عملا درته مثال خودل کیږي چې دا کار بل چڅړ ول کړي او په نه پوکیتون ولاړ ده، په یلم ولاړ ده، ویلم ده. نو دلته چې مثلا یو چاته د مبارزي خبره کیږي، مثلا د غربت سره، د نور شهم سره مبارزي درته توصيه کیږي، انګیزه درکول کیږي، نو په همدې کتاب کې دا څه څم شته چې دای دا شوی ده، او بیا د دې لپاره اثبات لپاره نور انسانان دلیل په شکل راوړل شوی دي. مثلا نړۍ کې نور خلکو څه ډول نور خلک تر یو موقع پر رسیدلې، تر یو ځای رسیدلې دي، لکه کوم څنځره تیر شوی دي، دا غوی له تجربو موږ زده کولای شو. دا بیا که انګیزه درکول کیږي، نو تر شای انداز هم څه هم شته چې مثلا هغه دوام کوي او انسان کې بدلون راوستلی شي. او په دې کې په نورو بیلابیلو موضوعاتو، مثلا په شعور او لاشعور، په ذهن بحثونه شته. مثلا شعور زموږ د ذهن هغه برخه ده چې روخ ورته لاسرسی لرو، هغه څه چې په یاد مو دي. مثلا هغه مثال ورکوي چې په سمندر کې د یخ ټوټې هغه سر چې لږه برخه ښکاري شعور ده، او دغه ډیره برخه یې لاشعور ده. نو هغه اې دغه کوم غرایز چې دي چې د سوپر ایګو د ایګو په واسطه سرکوب کیږي، نو هغه د انسان په لاشعور کې موجود دي چې په ټولو مرده په شخصیت کې د تاثیر لري، او د پکړنو کې ترک لګيږي، لږې خلاصون نشته. نو اربونه کې دا بخصونه هم شته. مثلا په تیر تیر ډېر مخ خلک تیر چې وی خپل هغه میواز غم غمجنې خاطرې داسې چې پیادو چې غمجنوي داسې چې ځان ترې دوي چې غمجنوي، خو لتر باید د تجربو نه استفاده وکړو. کومه غلطی مې کړې ده، څه ډول اوس لږې ځان وساتم، هغه باید داسې وي. نو دا ډول لتر ژوند څخه استفاده، او په لشور هم باسته، او بعضی اروایي ګډوډې مثلا وسواس، خفګان، سادیزم، نرسیسیزم، مثلا بعضی کسانوی چې هغه په نور له ظلم کولو خان داخلي، او دا یو اروایي ستونزه ده. نه مثلا ډیر زیان غرور او تکبر بعضی کسان لري، په ځان ډیر مینه لري، او نور څوک ورته خنک کاری لار چې ځان وړ بولي، دا هم اروایي ستونزه ده. او لارښته یو تر ډیره موږ رواني فشار واندې کنو، خراب کړي، یا مثلا استراب لرو، نو د دې په لاملونو او حلارو هم بحثونه شته. څه ډول لمنځه وړلی شو، یا څه ډول کولای شو چې پریښتنه شو، په عادت باندې بحثونه شته، او غوسه چې موږ ډیر کارونه غوسه را خرابوي، موږ ژوند ډیر تریخ کړی دی، نو پر غوسه هم علمي بحثونه شته. همدارنګه شخصیت، د شخصیت تعریف، او د بیلابیلو ارواپوهانو له نظره شخصیت څه شی دی، مثلا د فروید، ګوستاو یونګ، کریچمر، اریک فروم، بعض نور کسان د خوب پاړه، د فکر پاړه بحثونه شته. مثبت او منفي فکر څه توای په دغه شیان. همدارنګه خوشحالي څه شی ده، ځکه کم تر ډیره زموږ خلک خوشحالي په دې کې لټوي چې هغه زه چې میلیونر شم زه چې پیسې ولرم زه به خوشاله یم، خو چې هغې حالت ته ورسیږي بیا هم خوشحالي نه لري، ځکه فکر کوي چې والا نور هم ډېر وایي ټوله ورځ سرګردان یې، نو خوشحالي یو چل زده کول غواړي. دا نه ده چې مادیات ارزښت نه لري، زموږ ژوند په همدې شیانو ولاړ دی او پرته له دې زموږ اړتیا نه پوره کیږي، خو خوشحالي بیا لږ سره بېله ده، دا خپل چل زده کول هم غواړي. مثلا ته کولی شي چې هېڅ پیسې ونه لري یا هغه لومړني ضرورتونه دې پوره وي، یو کتاب واخلي څو ورځې ځان خوشحاله پرې وساتې، پرې عادت شي، مثلا له موسیقي چارچو ته لاس رسي دي خوند اخیستلی شي، داسې بېلابېلې لارې دي هغه چل زده کول غواړي. نو په دغو باندې هم بحثونه شته، همدارنګه د خپل مسؤلیت په اړه بېلابېلې خبرې دي. اروایي ارامي څه شی ده؟ مثلا لکه وړاندې مې یادونه وکړه، بعضې روحاني مشاورې هم شته دلته، مشورې دي چې بېلابېلو برخو کې دي، یو ځینې وړې جملې راوړل شوې دي، وړې جملې بعضې انګیز شوي لکه یادونه مو کړه وایي وندې وي، خو بعضې ډېرې ګټورې وي، ځکه ځینې جملې بیخي دي یو چا د ژوند نه جوړ وي یا د ژوند دغه تجربې وي چې لاغو هم ډېرې ښې استفاده کولی شو. او ورسې برخه کې بیا لس روحانیز حکایتونه داسې چې مثلا له روحاني سره تړاو لري داسې حکایتونه راوړل شوي دي، او دا هم موږ فکر کولو ته امره بولي، مثلا له کومې زاویې ورته ګورو، او هم هغه ادبي او هنري خوند چې په یو اثر کې وي هغه هم ورکې موجود دی، او دا هم ډېره ښه ځانګړنه ده د دغه کتاب. نو په ټوله کې دغه کتاب د روحاني د محصلینو لپاره او همدارنګه لکه له نوم چې ښکاري د ټولو لپاره ډېر ساده لیکل شوی دی، اسانه دی، هر څوګور باندې پوهیږي او د هر چا لپاره دی.
له طارق وزیر څخه مننه چې د مصطفی صفا د کتاب اروا پوهنه د ټولو لپاره پاړې خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
ازادي راډیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي راډیو
د خبرونه په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. دا کیسه ځوان کیسه لیکوال عثمان رحیمی لیکلې ده. رحیمی د کونړ د سرکانو ولسوالۍ دی چې اوس د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي د دریم ټولګي محصل دی. دوی تر اوسه 15 کیسې لیکلې دي چې یو پکې لالا خدای دې په خیر ورسونه میشي. همدا کیسه له دوی څخه د دوی په شخص سره اورو.
کرولا موټر راغې، فکر مې کاوه چې دوه درې موټرې به نورې هم راځي، ځکه موږ دیار لس کسانو. خدا سي چیرته و؟ عجیبه ده، بیخي ډیر عجیبه ده. څلور کسانې ډاله کې وته یې په وروستي سیټ کې کېنول. زما زړه تنګېده، ښه به پیسې راسره ډېرې وي. یو پنډ تومن مې ورکړل، ځکه یې په مخ کې سیټ کې یوازې کېنولم. څو ساعته ووتل، د موټر د سرعت ستن په دې خرابه لار کې هم له 150 ښکته نه شوه. ماښام تیاره پر اخورېدو وه چې موټر د یو زوړ کور مخې ته ودرید. د کور درې واړه خونې له غواګانو ډکې وي. موږ باید شپه همدلته تیره کړو. د غواو تر څنګ مو ځایونه جوړ کړل. شپه تیره شوه. رابلد ویل سبا بل ګیم لرو، ګیم به مو له یو ځای بل ځای ته تک ته ویلو. سهار ناشته کې د غنمو دل راوړ. موږ وږي وو، ښه خوند یې وکړ. له غرمې وروسته یې بیا هماغسې موټر ته پورته کړو. دا ځل مو شپه د غره په بیخ کې په یوه کوچنۍ کوټنۍ کې راغله. د شپې په تیاره کې هم سپینې واورې ښکارېدې چې د غره مخې پوښلی وو، او موږ د دې واورو په منځ کې په یوه کوچنۍ کمپله کې شپه تېره کړه. سبا ګیم ترسره نه شو، څو ورځې نور هم تم شو. راسره مل رابلدان په دې بانه چې سبا راځي لاړل. نیمه شپه شوه، څو کسان له وسلو سره راغلل. له خبرو یې وهل زیات کول، له جیبونو یې راله ټولې پیسې واخیستې، خو په هغې یې چېرته صبر کولو. کورنۍ یې راله خبرې کړې او یو لک افغانۍ نورې هم وغوښتې. د پیسو له حوالې سره سم یې پرېښودو. رابلدان نه وو، پیسې او موبایل مو هم نه لره. یخنۍ زور لګولی وو، بدنونه مو ټول ټپي ټپي وو. په توره تیاره کې مو ځانونه یو کلي ته ورسول، نور طاقت را کې نه وو. مجبور وو ځانونه مو پولیسو ته ورکړل. حوزه کې مو څو شپې تیرې کړې. د یو پولیس مې موبایل واخیست، خپل آی ډي مې پکې خلاصه کړه. مسنجر ته مې پیغامونه راغلي وو. له ټولو مخکې مې د کوچني ورور پیغام خلاص کړ. په کمکۍ خوله یې ویلي وو، لالا خدای دې په خیر ورسوه چې ډېرې پیسې راولېږي. د مور دوایي په ختمېدو ده، قرضدار به هر ورځ راتلل. غوا مو خرڅه کړه. سورګل دکاندار ته مو 10,000 افغانۍ ورکړې او 10,000 پاتې شوې. خلو چې روپۍ غوښتې وي، مور لامین ماما څخه واخیستې. خو وایي چې په دې میاشت کې به یې راکوئ. هغه نورو قرضدارو هم ډېر تنګ کړي وو. پیغام مې لا پوره نه و اورېدلی چې پولیس دروازه وټکوله. ویې ویل، مبارک مو شه، سهار مو خپل وطن ته ستنوو.
ازادي راډیو د دې اونۍ ازادي راډیو مجله مو هم دومره و. تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي.
ਸਾਰੇ